د آزادی میلمه.
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی؟ په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په ټی وی په هنتونه وکاله دوره دا کنه چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم، او البته شو وخت ډیر کم نه نو څوک ورته ټول
دیغه تبم ایغه ته راشو چې د خوګواله پکې پڅکی وو تر خوواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنی که چیرې مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سړی نه هېرېږي، خو د دې په څنګ کې بیا ما لږ لږ مطالعه درلود، اګر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر وم یا د طب فاکلتا کې وم یا دغه نه د فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود، دومره مطالعه مو زخته ډېر درلود، خو د فراغت نه کله چې ده مسلک مې ووتو مطالعه مو درلود سیاست په ډګر کې، بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې هم درلود اوس هم درو، خو متاسفانه لکه پخوا نه، او زه داسې احساس کوم چې هغه ډېر زیات چې مونږ لوستی وو زده کړی وو یو اندازې پورې کېدی سي مونږ هېر سوی یو، خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپل هغه مطالعه ته ادامه ورکوم، زما تشویق او ټولو زورانو ته دا ده چې همیشه که چېرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نه سړی لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور او پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعیت هم دغه سي ده، خپل وسیما سلونه در ځبي په حالت کې ده، او دغه دې په څنګ کې امادګي لره لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکړم، او زه دا غوښتم مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کېږي د مسلک لري هم پاتې شئ، بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او که چیرې تعلیم وي بیا سړی هر چیرته کړی شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چار جې ته کول سي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول سي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نکوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کړل چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده او خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پات کوم، هدف دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري، صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري، دا هغه ناخوالی دي چې مونږ یې احساسو که چیرې مونږ خپل مسلک نه نو لري سوی نو بنا مونږ کولای شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نه پاتې، او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولست ضرورت لري د تموابو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم، زما علاقه مندي زیات انجینري ته وه. نو هلته زما مور، البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي، نو زه چې ډېر وړوکی وم درې کلن ما خپل پلار لاسه ورکړی، نو زما مور زخت علاقه مندي ته چې زه باید ډاکټر شم، نو دا په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ. نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره شته، کله چې دغه ضرورت پیښېږي زیات مشکل زیاله وم، او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدا لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېدګي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یعنی په ځای وه.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب، کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانانو ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ. هغه وخت زه ډېر کلان وم چې پلار مولا لاس ورکړ، بیا موږ مهاجر شو پاکستان ته. نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو، دغه لیسې نه زه فارغ شوم په 1970 کال کې. البته په 1970 کال کې چې فارغ شوم، دغه وروسته بیا کانکور ته مې امکان ورکړ. نو په هغه وخت کې 1970 کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم. دغه وروسته په 2001 کې د طب د کابل طب نه فارغ شوم. البته طب په خپل ته وو کالوي، بیا دغه وروسته بیا 15 کال په شفاره کار کړی. په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي. زخت ډیر
څه مشکلات تو بخښي؟ یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله، زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي. دا ته مهاجرت کې او دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمو مشر ورود لاس کرن وو، یعنی مو تر هم ما باغان کور ودان او مو سره زخت ډیر همکاري درلود. خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلو، فقر اقتصادي او بیکوري، او اکثرا دې په څنګ چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوسله، بیا د مکتب لوسره په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په غربت کې، مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا یو کېدل ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه پرېښی وو. خو زموږ مور د کور ودانی او د نورو پرګانو میندو سره، نو زموږ مشر ورور او نور دوستان، نو بینان موږ پرېنه خو چې مکتب پرېږدو، خو همدا و چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخت قالین بافي کوله. زه په خپله ما ورونه مې وو خویندې مې وو، هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم مون تعلیم کوله، او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
او بخشي قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و طبعا کارخانه وي شرکتونه، او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې به د قالین زده کوله. الله تعالی هغه موږ همسایګانو یې موږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قالین بافي زده کړی. هلته کې مکتب همصنفی هم و، ما دا مکتب همصنفی هم و، د دې په څنګ کې هغوی به قالین نمکه شروع کړی وو. نو هغه سره ما شاګردي وکړه، په دوه درې میاشتو کې قالین بافي زده کړی. بیا دغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو ښه شهره دا ولرم، زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوله، هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم. خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لري ځای ده، هغه ځای ته به زه په خپله تلم قالین تار به مې راوړل هم ځان ته نور خلکو. بل اخر وړوکی تجارت به مې شروع کړ، یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل، د نور غټ تجارت نه، یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا 150 خلکو نور ته مې ورکوله. وګوی ته مې چې کله ورکوله اوسه کې مې شک اگر ته پاتې کې ده، او د دې په څنګ کې ما په خپل مبدل خور او خورونه خوینه ورونه بم کاو یعنی ژوند مو ډېر خطر ولا هدف مې دې مثلا مې دې ته دا و چې زوران د شرلرم چې د مکتب په دوران کې د سیور کې تجارت کې سیر سړې ولري او لږ زره باید متحرک ووسو او هیڅ کله باید مایوس ونه ووسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس کوم د څومره اوبور کې فولاد ترې جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې څه ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما په خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د مدرسي یو کولای شو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاینې دغه سي یعنی موږ په کور ته ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما پختره ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته بعد ادامه ورکو که خوین دي که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل د تپ هم هم ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي په تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت نړۍ اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بنا هلته ته لږ فرصتونه زخت ډېر و نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و یعنی اوس امیدواري او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډېر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې موږ دته اوس اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قارین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
صدیقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تر راشو له خپل تجربې را ته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړی پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته نو بنام زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نه شي او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس مون د خلکو ډيري خبري او کچيري دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سو چې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نسی او دوباره خلکو الله پسې زمينه د خدمت مساعد سي
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیر وطنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب زه تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مړې موږ ولس مړي اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونو هم دوی نه فارغ نو بنا دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته اوسي هغه یو یاداشت او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یمن یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاس ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شبل چې په دې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړ چې موقف وکبو خپل هغه نه فامیل او شاوخوا به کې اوسېده هغوی سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولس غوښته ما ولس غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي دغه په څنګه تاسو هم دغه سفر وکړئ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وایي باید چې دا ټول ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره خوب احساس خوب الوطنی لري احساس د وطن دوستی لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورپسې روانې زه فکر کوم دا به دغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کوي هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کېږي چې مشکل لري تور پسې والی منډه کوي خو دغه چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنې په ده مهارا چې خالي کې نو هغه د مشرې له منځه ځي هغه چې د مشرې له منځه ولاړې ته کولی شي چې او ښه مشه ځان ته انتخاب کړي یعنې ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرده باد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې
وطن لپاره خدمت وکولای شي. مانن صدیقی صاحب کچرته مشان جرګي وخت برت ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې دغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب بله جالبه خاطرې خو موږ زخت ډیر لرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همدون جوړیده یعنی په دې کې موږ د عزیزان یو موږ دوستو چې باغ ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تختم وو نو ما ته راغی وای درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتای سل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په ټول عالم کې کېده ما ورته وویل چې زه د پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یې ما ډېرې ښې او ښه خاطره ده
ولې او بخښې تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ول دین
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو جره مزګه خلک دا مزګه د پانتون مزګه خلک خاص کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزګه د پانتون چې دا درې سو جره به مونږ تاسو هم درکو صدیقې ته 200 جره به ته صدیقې سل جره به ته راځه د پانتونې الته ویس اشنپور ته الته غزا ته ویسو ښه نو بل اخره یو غوخته چې غزا ته د پانتون ویسي الته غوخته چې اوسه مزک الته دخل کړه د مزک شاو پانتون چې کړه تطبیقی کې د غشا او خو مزک قیمت جګیږي الته د غوخته چې د مزک الته مخکې تجارت کوي او مرکز کې هم یو سل جره مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بی غیرت اوسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما هغه چې زه ولاړم په وځ زور باندې د والي ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم پیرو 300 جره مزګه بلا سلام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوي چې دغه وخت با سمره چې کوښښ وکړي دا همدا غزړی په موجودیت دیونه شو کولای چې دغه پانتون ته انتقال کړي بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امیر مخه ته مزه کې غاس نکړي خو بیا هم وکول شي د دوی د غاس مخنیوي حکومت دغه مال لپاره ډیر غاس تاریخ دا غاس افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوران په دې پیګه چې په دې کې ما قسم را زحمت ویسته او زه چې دا غوښ چې څومره تعلیم کې درس وایي زه په دې باندې یاړم چې دا شکر دی چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هدا اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه د تاریخ او زه په دې باندې یاړم دا نه پاره ما دا یې مال لپاره ډیر غټ افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند کې بیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره وو هغه کسان مو بیا لیدل دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې ووم موقف یې مو اکثره نه مو کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلول کې چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلول تسي هم سره دلول په هغه مينه هم
دا مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری درته تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر رسول سيزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دي او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فیل حال کې په فیل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا ویل چې تاسو کوم مشکل لرئ اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو رام کې چې را ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل زی د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د وړکیتو ما شونتو باندې والا نه مکتب ما سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید درستګیو کولای سم خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان او وطن په دیوالو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کی زه په دې ډیر ستل پر زوري کوم زخت دې چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپګی کوم کای کای زما په واسه کې تاوان او مشکل وای هم کا زما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کی زی پیزنه مو کني پیزنه باید و سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوري کوم زخت دې او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواجه وي چې اقتصادي عکسونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خیدغه سر رواني او د ګورم او زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مثلا د سیګاره مسجد راته کې جوړې ترې په دې باندې زړه ډیر زوړې ګمار زخت ډیر زوړ
صدیقي صاحب د مراکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوې لته نه فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تپته مو ادامه ورکړي وای
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا ما چای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کو کولای شو چې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي وګو سره به حکومت کولا او وی ته بنرس دګي کولا نو کچیر زه واقعا تب نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مال ولې در پر چا په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا غیر رقم افغانستان تلسي کوي چې واقعا غیتا زړه هغه تا مفکوره ایتا زړه او ایتا ولې چې کوم غوښتل لري ان هغه ملکول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عام ملکي یا به تو ترور کیږي او یا د دې په څنګه تا لپاره یو مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګه د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مونږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زه نه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محصلینو لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه یې مونږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کې دې چې ما هغه واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه مننه د اوریدونکو نه مننه ډېره مننه خیر.